په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري د وزارت وای د رواني ونې تر پای د بهرنۍ ځواکونو ځینې مرکزونه افغانانو ته سپارل کیږي.
عمل نو آغاز شوه.
د بهرنیانو د وټولو کار عملاً پیل شوی. ممکن د ولایت تر پایه ساحات را تسلیم کړي.
د لوګر په پل عالم کې د تیر شپې موټر بم چاودنې د قربانیانو د شمیر ډیروالی
په موټر شپږ
ویشتل شهیدان لرو او یو څلور لس نفر زخمیان لرو. د عامو افغانانو لپاره د کورونا ضد واکسین د مرکزونو پرانستل
په کابل کې دولس روغتي مراکزو کې هوادوالو ته واکسین تطبیق کوي چې هوادوال کولای شي د سرطان تر د ماسکین تر یوې بجې پورې چې هلته مراجعو کې واکسین تطبیق کړي.
هندوستان نن د دې هواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي او په دوه منی مې کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه خلومړی خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
نن له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل رسمن پیل شول. د کورنیو چارو وزیر په لوګر کې د پرونی چاودنې پړه پر طالبانو اچولې او د قرغیزستان او تاجکستان په لانجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د تیرو څو ورځو د نښتو په دوام لا هم ترینګلای دی. سلام پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. نن د می په لمړۍ نیټه افغانستان د شاوخوا لزره نړیوالو ځواکونو د وټلو بهیر رسمن پیل شو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین زیا نن د امنیتی چارواکو په ګډه خبري غونډه کې د بهرنیو ځواکونو د وټلو د بهیر پیل تایید کړ.
بیرون شدن نیروهای خارجی
د بهرنیو ځواکونو وتل عملاً پیل شوې دي. دوی یو په بل پسې ساحې تخلیه کوي او د باګرام په څیر په خپلو لویو مرکزونو کې راټولېږي چې له هغه ځای به بیا خپلو اصلي وطنونو ته ځي.
شاوخوا سل تن امریکایي پوځیان له مخکې د پنځشنبه په ورځ له افغانستانه وتلي. له امریکایي سرتیرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې د ناټو د شاوخوا اووه زره ډیره سرتیرو وتل هم لشل کلن ماموریت ورسته پیل شول. په پام کې وړ چې ټول بهرني ځواکونه به د امریکا او طالبانو د موافقه پاس اس د میټر لومړی نیټه له افغانستان وځي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې د امریکایي سرتیرو د استلو بهیر به د می په لومړی نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د لوګر په مرکز پل عالم کې د خونړۍ چاودنې پړه پر طالبان واچولې. د کورنیو چارو وزیر حیات الله حیات نن له امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په هیواد کې د ناامنیو بستر اصلا طالبانو خپور کړی.
د منګه دقیق استخباراتي معلومات دا دي چې طالبانو کړی ولی د لوګر او یا نور ورته پیښې کیږي او دو خپل رسمه د هغې مسؤلیت په غاړه نالي. تاسو معلومه ده چې اصلي بستر طالبانو نامدی ته په افغانستان کې ورکړی.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پل عالم کې د تیر ماښام چاودنې 21 کسان وژلي. خو د لوګر سیمه ییزو چارواکو په چاودنه کې د 24 کسانو د وژل کېدو او د 100 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په هلمند کې د کرنې مسؤل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې سږ کال په څه باندې 4.5 سوه هکتاره ځمکه کې زیره کرل شوې ده. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو ازادۍ راډیو ته ویل په دې ولایت کې د زیرې کار دود شوی او اټکل کیږي چې په مرکز او ولسوالیو کې د زیرې له کروندو څخه نږدې 1500 ټنه زیره ترلاسه شي.
خوشبختانه موږ سږ کال په 4.5 هکتاره ځمکه کې د زیرې کرنه لرو چې ټوټل به موږ 2.5 متریک ټنه حاصلات ولرو.
خغلی الکووی چې د هلمند زیری په هیواد کې د نن او بهر خنوم ګټلای او کروندګری له حاصل او بازار څخه خوښ دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د قرغیزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره په لنجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د تیرو څو ورځو نښتو په دوام لا هم ترینګلای دی. په دې سیمه کې د تیرو دریو ورځو په نښتو کې د ملکی وګړو په ګډون له 40 زیات کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د نښتې په تیرو لږ تر لږه دریو لسیزو کې سړی نه لري. د قرغیزستان د سرحدي خدماتو ادارې نن شنبه وویل چې د ګډ سرحد پر لور د تاجکي ځواکونو د پوځي تجهیزاتو تحرکات ثبت کړي دي. دا اداره وایي چې د تاجیکی ځواکونه په باتکین سیمه کې هغه سړک بند کړی دی چې د قرغزستان دوه مهمه سرحدي سیمه سره نښلوي. تاجیکی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د باتکین د سرحدي سیمه په شاوخوا کې د قرغزستان او تاجکستان د پوځي ځواکونو ترمنځ نښتې د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د دې سیمې اوسیدونکي سره ونښتل او یو پر بلې د ډبرو ګزارنه وکړل، خو له دې پیښې څلرویشت ساعته وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اوربند اعلان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ اوکراین ته سفر وکړي، څو د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 13مه په یو بیان کې ویل چې انتونی بلینکن به په لندن کې د اوو سترو صنعتي هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. ښاغلی بلینکن به له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي، د بهرنیو چارو له وزیر د میترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. او شمالي مقدونیه وایي د کورونا وایرس پر ضد د سینوفارم چینایي واکسین د 2 لک دوزو له ترلاسه کولو وروسته غواړي په دې هیواد کې خلکو ته د دې واکسین د رسولو کمپاین پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د اپریل په 13مه اعلان وکړ چې د کورونا ضد دوه ډوله چینایي واکسینونو ته او به د کورونا ضد دوه ډوله چینایي واکسینونو په اړه خپله ارزونه براتلونکي ونې خبره کړي. که دا دوه واکسینونه تایید شي نو چین به له لویدیځ څخه بهر یوازینی هیواد وی چې د ډبلیو ایچ او ملاتړ ترلاسه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د فایزر، بیوینټیک، استرازنیکا، جانسن ان جانسن او مدرنا کمپنیو واکسینونه رسمن تایید کړي دي.
دوستانو زموږ غلا زده رادیو ری د خبرونو تفصیل د زده رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي پته مو د زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی اورګ. د خبرونو ز فریبا ظاهر د شمشاد زدران تر تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وی له دې هواد د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو بهیر پیل سوی دی. دغه وزارت سرپرست یاسین ضیا ویل چې د بهرنیو ځواکونو ځینې اډې به رواني ونی تر پای افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو ته وسپارل سي. د پداسال کې د چې د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د مې میاشتې په لومړۍ نیټه بل افغانستان د امریکا او ناټو ځواکونو د وټو بهیر پیل او د سپتمبر 13 به بشپړ سي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې بهرنیو ځواکونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان پر بنسټ د مې میاشتې په لومړۍ ورځ له افغانستان د وټلو کار پیل کړ. دا دغه وزارت سرپرست یاسین زیاد شنبه پر از د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره په ګډه خبري ناشته کې وویل چې ممکن بهرنیان سبا په هلمند کې د شوراباک اډه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. خاغلی زیا په دې اړه زیاته کړه
عمل نوښته
د بهرنیانو د وټلو کار عملا پیل شوی، ممکن د ولې تر پای ساحات را تسلیم کړي. البته ناتو او امریکایي ځواکونه موږ د ساحاتو ته تسلیمي په حال کې یو یو په بل پسې ساحات تخلیه کوي. اصلي اډې یا بګرام کې راټول شوي او له هغه وروسته خپلو هېوادونو ته ستنېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب په یاد ناسته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو له تېر یو کال را په دې خوا د بهرنیو ځواکونو د ځینو اډو ساتنه کړې ده وویل چې د دې موضوع په اړه هیڅ اطلاع نه لري. خو زیاته کړه که چیرې دا خبره رښتیا وي نو طالبان قدرت غوښتونکي دي، ممکن دغه کار یې کړی وي. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د درې امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی و د امریکا او طالبانو ترمنځ د وی پټې هوکړې پر بنسټ د غډلې په تیر یو کال کې د امریکایي ځواکونو له اډو ساتنه کړې. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي د دوه د هوکړې پر بنسټ باید بهرني ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای، خو دا چې دا بهر وروسته سو له شوی هوکړې ښکارا سرغړونه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ د مطالعاتو رئیس تمیم آسیوای دا ښکاری چې د بهرنیو ځواکونو د وټلو له بهر سره په افغانستان کې جګړه تیز شي.
ما نشانه‌ای از این رو می‌بینیم که طالبان موږ داسې لسوندونه وینو چې طالبان او افغان دولت د جګړې فصل لپاره زور ازمایلو ته چمتووالی نیسي چې له بده مرغه د وینو تویدو لامل بشي. سوله به شاته ولویږي او جګړه به د سیاست او ستراتیژۍ د عنوان په اصل دواړو لورو ته باقي پاتې شي.
په ورته وخت کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره القاعدې شبکې ګواښ کړی چې د امریکایانو په وړاندې به جګړې ته دوام ورکړي. له بلې خوا تېره ورځ امریکا، روسیې، چین او پاکستان د تریکا ناسته چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو هم پکې ګډون کړی و جوړه سوه. له ناستې وروسته د دغو څلورو هیوادونو ځانګړي استازو له افغان حکومت او طالبانو د سولې غوښتنه وکړه. د دغې ناستې په ګډه اعلامیه کې راغلي په طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان له لوري په وضع شویو بندیزونو باندې به غور وکړي. په اعلامیه کې همداشان د ترکیې د ناستې بهیر په چټکتیا ټینګار سوی و او د سولې مذاکراتو له دواړو اړخونو غوښتل سوي چې سیاسي جوړجاړي او پراخ او تلپاتې اوربان لوري ته دې ګامونه واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د لوګر په پل علم ښار کې د ترسرسوي موټر بم حمله په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. د وژلسوي شمیر شپږشت او د ټپیانو شمیر یو سل لس تنو ته رسیدلی دی. د دغه ولایت ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي او شایي په دې سره د وژلسوي شمیر نور هم زیات سي. نور حال په دې راپور کې
د لوګر ولایت د جمعې ماښام د روزماتي پر مهال موټر بم حمله لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نهولې. د دغه ولایت چارواکي وایي د وزلسویو او ټپیانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي نن ازادي راډیو ته وویل د وزلسویو شمیر شپږویس او د ټپیانو بیا یو سل لس تنو ته رسیدلی دی.
فرد اوز دی خورون لاندین ارهو ایست شهید دشپی یو ایست کسا شهیدان روز نور پشت خانو گی بشادت رسید ریچ مجموع کشپگ و ایست کسا شهیدان لرو او یو سل لس نفر زخمیان لرو چاگه شب خانو دی انتقال شویدی جسدون هم تکیم شویدی یل دو نسوالی تا انتقالی.
د ښاغلی ستانکزي په خبره تر خاورو لاندې یو شمېر کسان لا هم بند پاتې دي خو هڅه کېږي چې وژغورل سي. خو د لوګر د والی ویان دیدار لونګ بیا د وزلسو یو شمېر دوه ویستنه بولي او وای د ټولو جنازې کورنۍ ته ورکړل سوي دي. د لوګر ولایت د چارواکو په خبره وزلسوي کسان ټول هغه زده کوونکي او محصلین و چې د دغه ولایت له ازرې ولسوالۍ مرکز پل علم ته د کانکور ازموینه کې د ګډون په هدف راغلي وو. خو کور ته تر ستنېدو مخکې ماښام شاوخوا اووه بجې چې ډیری په روزه ماتې بوخت و موټر بم برید ووزل. د دوی په خبره په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا برید د لوګر ولایت عامې روغتیا روغتون ته څیرمه پر هغې ودانۍ سوی چې دولتي میلمستون و او د عام خلکو لپاره جوړ سوی و. د برید ځای ته نږدې کورونه هم زیانمن سوي او د ښیښو د ماتېدو او چتونو د کېناستو له امله ګڼ خلک ټپیان سوي دي. د لوګر ولایت د امنیتي چارواکو په خبره بریدګر چاودېدونکي توکي په یو مزدا ډوله موټر کې ځای پر ځای کړي وو او سیمې ته د ننوتلو لپاره یې د خیریه موسسې له لورې د مرستو د رسولو پلمه کړې وه او وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړي. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې حملې نږدې یو اویا ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته راانتقال سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
ما لوګر ولایت نو خسر څلور بجو پورې د درې بیا ټپیان راغلي او دوه شکایتان شهیدان او چې رسمي ارقام چې وزارت صحت یې سره ثبت شوی دي او بل ایمرجنسي روغتون، استقلال روغتون، ابن سینا روغتون، جمهوریت روغتون، سیتف روغتون، وزیر اکبر خان روغتون ته ناروغان راوړل شوی.
دغه حمله د افغان جمهور رئیس غنی په ګډون ګڼو چارواکو او بهرنیو ټولنو غندلې ده. که څه هم د پیښې مسولیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو کار بللی. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په وروستیو څو میاشتو کې خونړۍ حمله بلل کیږي چې په دومره کچه مرګ زوبله اړوي. په همدې حال کې تیر مخام د بګرام په هوایی هډه کې هم موټر بم حمله شوی چې د ملي اردو یو سرتیری پکې وزل سوی او 25 نور ټپیان دي. یوې سرچینې په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د 12 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پروان ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې د پیښې ټول قربانیان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي. دا حمله داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل سي.
و موریدل چې د لوګر په پله علم شهر کې ډیری قربانیان ملکی وګړي دي. په همدې تړاو مې د افغانستان د بشري حقوقو د یوې کمشنري میرمن شبنم صالحي څخه د دې پیښې پر حقوقي برخه خبرې وکړې چې په داسې حساس وخت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي دا ډول خونړۍ پیښې آیا داسې نشه ده چې بشري وضعیت به نور هم کړکېچن سي؟ هغې وویل
متاسفانه په دا تور تیر دوه کلونو کې هر کال چې موږ شوګر نشنه او کلنې د ملکی تلفاتو خپل راپورونه خبرو د ملکی تلفاتو شمیر کال په کال لوړی. د دې منګر چې هر کال د دولنه بیل متفاوت دی ولې شمیر هر کال لوړی. مثلا سه کال د هدفي وژنو شمیر ډیر زیات. د افغانستان د بشر د خپل خپلواک کمیسیون تل پر ملکی وژنو باندې خپل اندېښنه کار کړی او د ملکی وژنې د ملکی تلفات ټول سیریل دی او حمله ټول خواونه د منازل ټول خواونه غوښتي چې د نړیوال بشرپال حقوق په منازل په جریان کې د پانکونی او ملکی وګړو سره مرجو بلوانه لري. ول متاسفانه هر بار هر مول له ټول خواونه وینو چې بیا ملکی تلفات رامسته کی. نو دا د افغانستان د بشر د حقوقو خلک سی وي جوړ اندښنه ده چې په تیر شلو کلونو کې ملکانو ته ډیره زیاته مالی او ځاني ځان وخت دی او تر نن ورځې پورې په ډیره موارد کې چا تر نن ورځې مسؤلیت هم نه ده اخیست.
بله میرمن صالحي، نو د دې تشویشونو لپاره څه باید وسی تاسو په نظر؟
دا زموږ کمیسیون د خپل مسؤلیت په اساس موږ بار بار بلابل اعلامیه ورکړي دي. د افغانستان د ملګرو ملتونو د حقوقو بشر شورا سره هم دا اندېښنه شریکې کړې دي. دا موږ خلکو سره هم دا راپورونه شکې اندېښنه شریکې کړې دي. له حکومتي چارواکو سره طالبانو سره موږ سفر درلود، له هغو سره هم دا اندېښنه شریکې کړې دي. د امنیت شورا ته او د حقوقو بشر شورا د ملګرو ملتونو ته هم دا اندېښنه شریکې کړې دي. او لا حتی د مذاکره کوونکو دواړو خواوو سره هم دا خبرې شریکې کړې دي که دا د موږ دا ویل دي چې جنگ د حل لار نه ده او سوله خبرې اترې دي. خبرې اترې په دې کې تاسو کولای شئ حل لار ته ورسیږي ولې جنگ د حل لار نه ده. نو په دې اساس فکر کوم چې لکه موږ نه هر نه هدا واره وغړي حق له خپل غږ پورته کړي او دواړي خواوی او د جنگ خواوی باید د نړیوال بشرپال حقوق د جګړې په وخت کې برات کې او ملکانو تلفات او ځانونه ونه رسي.
بله میرمن صالح، دغه ژغونه د کلونو راهیسې پورته شوی دی، اندېښنه شول شوی دی، تقاضا په خوا هم شوی ده. عملي څه په کار دی چې باید وسی چې دغه سي خونړیو پیښو لکه تیر شپه په لوګر کې وسو بیا تکرار نسی؟ عملي څه باید وسی؟
زه فکر کوم عملي یو ځنی لارې د خبري اترې دي او که جګړه دوام لري حد خلک نړیوال بشرپال حقوق وایي نظر
کې ونیول. د افغانستان د بشري حقوقو یو کمشنر شبنم صالحي و.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غلزه د رادیو اوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا واکسین په عامولو سره له خلکو غواړي چې اړوندو مرکزونو ته ورسي او واکسین وکړي. د محل یوازې په کابل کې د کورونا واکسین 12 مرکزونه پرانستل شوی دي. دغه واکسین له 13 کلنۍ پورته عمر لرونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اوري.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېمې سپې د خپرېدو مخنیوي لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل په ګډون د افغانستان بسلور ډېر شولایتونو کې له 13 کلنې پورته عمر لرونکو وګړو ته د واکسینو بیلابیل مرکزونه پرانیستل. د روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن شنبه ازادي رادیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې نږدې روغتي مرکزونو ته ورشي او کورونا واکسین واخلي.
د امیر روغتیا وزارت په کابل کې 12 روغتي مراکزو کې هوادوالو ته واکسین تطبیق کوي چې د استقلال روغتون، د جمهوریت روغتون، سیاتفل روغتون، د احمد شاه بابا مینی روغتون، د یو سلو دوه بستر د خیرخانی روغتون او د تورتنو روغتون نه دي چې هوادوال کولای شي د سرطان تر د ماسکین تر یوې بجې پورې چې د روژې په میاشت کې رسمیت دي الته مراجعه وکړي واکسین تطبیق کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په پیل کې روغتي کارکونکو، امنیتی ارګانونو، د رسنیو کارکونکو، خونکو او کورنۍ وبېځای شو یو ته واکسین تطبیق کړ چې اوس واکسین عام شو او ټول لا تلس کلنې پورته عمر لرونکو وګړي کولای شي چې واکسین واخلي. خو د روغتیا نړیوال سازمان د پریکړې په اساس لا تلس کلنې ښکته عمر لرونکو ته د ځنی روغتي ستونزو له کبله واکسین نه تطبیق کیږي. وزارت ډاټ ورکوي چې د واکسینو لکه مخ سره مخ نه دي او کوم 918000 دوزه واکسین چې هیواد ته انتقال شوی له هماغې ګټه اخلي او د واکسین په ختمېدو سره وزارت هڅه کوي چې نور واکسین هیواد ته انتقال کړي. د عامه روغتیا وزارت په خبره له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 210000 کسانو ځانونه واکسین کړي دي. د کورونا له پیل څخه تر اوسه پورې 95909 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 2601 تنه مړ شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د واکسینو د اخیستو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې له ځان سره لري او په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 113 میلیون ډالر ژمنه کړې ده. همدارنګه د وزارت د معلوماتو پر بنسټ د آسیا پراختیا بانک هم 50 میلیون ډالر ژمنه کړې چې د 10% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوي د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا واکسین برابر شي. خو له دې ټولو سره وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا ویروس درې مسپه هیواد ته یو لوی ګواښ دی او خلک باید د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیا سپارښتنې او دیني عالمانو خبرداري ته غوږ ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. په جوماتونو کې دیني عالمانو هم له خلکو غوښتي چې د روژې د باطلېدو او مکروه کېدو احتمال په اړه له اندېښنې پرته خپل ځانونه واکسین کړي. د دې ډلې مولوي حنفي نن آزاد رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ویروس د مخنیوي لپاره یوازینی لاره واکسین دی او له خلکو غواړي چې اړوند مرکزونو ته ورشي او ځانونه واکسین کړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکې مو د افغانستان د کورونا واکسین په اړه راپور واورید. خو هندوستان کې هم نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي. خو په دې هیواد کې څو ایالتونو اعلان کړی چې دوی د کووید 19 واکسین محدود اندازه لري او ځینو یې د واکسینو د عملي کولو لړۍ ځنډولې ده. هند په وروستیو کې د کورونا وبا له یوې مرګونې څپې سره مخ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زما همکار په راپور کې.
سره دې چې هند نړۍ د واکسینو لوی تولیدونکي دی، خو د خپل وګړو لپاره د کافی واکسینو په برابرولو کې پاتې راغلي. د 1,300,000,000 د وګړو لرونکو دی هیواد د دې میاشت په پیل کې نور نړۍ ته د کورونا واکسینو صادرول ودرول چې ورسره د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کورونا د واکسینو کمی ته لاره هواره شوه. ټایم اف انډیا ورسپانې رپورت ورکړی چې د دې هیواد د 28 ایالتونو او 2 یونین سیمو څخه به یوازې شپږ ایالتونه وکولای شي چې نن ټولو لویانو ته د کورونا واکسینو د ورکولو لړۍ پیل کړي. د ورسپانې په وینا په دې شپږو ایالتونو کې به هم د واکسینو ویش له محدودیتونو سره مخ وي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی کې چارواکو د درې ورځو لپاره د کورونا واکسینو د ورکولو پیل ځنډولې. په ډیلی کې بیا اعلی وزیر خپل وګړو ته ویلي چې د شنبه په ورځ دې د واکسینو مرکزونو ته نه ورسي، ځکه چې تر اوسه پورې د پوینا د کووید 19 ضد واکسین مرکزونو ته نه دی ورسېدلی. تر دې مهاله د هندوستان د وګړو یوازې په سلو کې نه هو د دې واکسینو وستن کړي او د دې هواد پاتې برخه خلک د کورونا د هغه زور ورې څپې په وړاندې زیان منون کړي چې همدا اوس ورسره هندوستان مخ دی. ګومان کېږي چې په دې هواد کې به د کورونا وبا پراختیا تر هغه څو چنده بدتره وي چې رسمي شمیرې څرګندوي. پاین حل کې د کورونا وبا ورستې څپې د دې هواد پر روغتیايي سیستم فشار زیات کړي او کارپوهان وایي چې خای وضعیت تر دې هم کړکېچن شي. په هندوستان کې د کورونا وبا خطرناکې پراختیا د اندېښنې هم رامنځته کړي چې د کووید 19 پیښې به د نړۍ په نورو برخو کې هم زور واخلي. په ځانګړې توګه د وایروس د هغې بڼې له کبله چې تیر ډسمبر کې په هند کې وپیژندل شوه. د امریکا متحده ایالاتونه د جمعې په ورځ په هغه لړ کې تازه ورزیات شول چې وایي دوی به د مې له 4 منټې څخه هندوستان ته په سفر محدودیتونه ولګوي. یو شمېر نور هیوادونو په هندوستان کې د کورونا په پیښو کې د ناڅاپي زیاتوالي وروسته لادم خدي هیواد ته په سفر محدودیتونه اعلان کړي دي. په عین حال کې هند د امریکا په مرستو بار لومړنۍ الوتنه رسیدلې. د مرستو په دې جوپه کې د اکسیجن سلندرونه، تنفسي دستګاوې، د کووید 19 چټک ټیسټ وسایل، ماسکونه او درمل شامل دي. واشنگتن هند ته د کورونا د وروستۍ سپې سره د مبارزې لپاره د 100 میلیون ډالر په ارزښت مرستې استوي. تر اوسه پورې تر څلوېښتو زیاتو هیوادونو له هندوستان سره د کرونا د وروستۍ څپې د کابو کولو په هدف مرستې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
سون جغلازدی رادیو اوري بیرته به افغانستان ترسو. په کندهار کې یو شمیر کاروانګر چې شنه خونی جوړی کړی دی وای ډیر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنی او مالداری ریاست وای په دغه ولایت کې 603 پټه شنه خونی جوړی سوی چې د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا ولر اړخه د وچکالی سره د مبارزې ښه بدیل دی. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوي پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په دریمه ناحیه کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړې او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړی او په دوبه کې بیا بادرنګ، شنه مرچک او نور سبزیجات کړي.
په ژمنی فصل کې رومیان مثال ګشنیز دا شان کښتو او په دوبنی فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. ښه دي اوس ماشاءالله بس ښه دي ښه واده کې ښه حاصلات کې او تقریبا څلور پنځه کاله کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی ماشاءالله ښه دي بس ښه حاصلات ورکوي. دغه درې خیمه دلته چې پاله جزمر زبر ملګری نور خیمه چې مثال شپږ دي پنځه خیمه تقریبا نور هغه وسنه وي پاله سوي ځای مشتغل ښه حاصلات ورکوي او ډېر مثال خلک خوشي فصل مثال ډېر پرمختللی دی په دې خاطر چې مثال ګرم هوا د شخوندور رسول ته برابر دی په دې خاطر فصل د نورم زکو ډیر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وايي شنې خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي ترڅنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی نه یو موسیه والا کړی نه حکومت کړی نه بل چا کړی هیڅ چا نه دی کړی. دا اگر د موږ د خپل شخصي جیبه څه کوو نو موږ دا د حکومت څه یا د زراعت والا څه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډېر ښه حاصلات لري چې کولای شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شهید چې د دیا چې بار کې هتاه کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دي او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نار شکولې دي تللې مې دي اته سره نشر وسره شپږ سره یو د نار رومي.
په ورته وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وايي په تیر څو کلونو کې د بیلابیلو موسسات په مرسته د هار کې شپږ سو درش پته شنی خونی جوړې سوي. د شاغل شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کارمندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو کودونو او دوی ته د روزنی او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
روزنه خپل نوم راتوي.
زما نوم محمد قاسم دل نواز او د کندهار کې د اینو مینیو ستین کوي. دلته د میوې د مارکیټ مسول یم. مسولیت ترڅنګ
کندهار کې د کومې میوې فصل دی چې تاسو دلته پلوري؟
اوس په کندهار کې چې د کومې میوې فصلونه دي خدا ستاسو د سیزن ته اوس وخت چې د خاص هغه نه خو یې پېست نه توت چې زردالو دي الوچا ده د
سټابيري یا
سټابيري
اوسم کندهار
سټابيري په کندهار کې کیږي او په شیرسوخ کې کیږي. موږ هغه شیرسوخ دا مسول سره قرارداد کړی دی د لیرا تراوی مجه خرصو
پروژه کې کاروبار زیات شوی که کم شوی؟
پروژه چې د برکت میاشته تپان کاروبار پکې ډیریږي. بیا چې موږ ابتتاته د روزه ته د 3 ورځې پاتې څلور ورځې پاتې موږ ځای ابتتا کوي نو په اول ورځ کې پروژه تر روزه ډیر شوی.
پروژه کې معمولا کوم شان ډیر خرڅیږي؟
پروژه کې د رو ابزار ډیر خرڅیږي، خورما ډیر خرڅیږي او د لیمبو ډیر وزي، نور سبزیجات او ترکاری او دا شان او میوه دا هم ډیر وزي. وچا میوه ډیره خرسیږي ځینې نور کورنی تولیدات چې موږ راوړي دي لکه د مرباوی د حرم سرای څخه موږ مرباوی راوړي چې د لیپاینو مینه کې جوړیږي دغه مرباوی هم ډیر وز
یو شمیر کسان پروژه کې د کاروبار پر مهال باندې او هم په کورونو کې بیا وسلاوي کم وسلاوي
ما چې وخت درته ولا مال درته موږ د کاروبار اول سر دی او موږ غواړو چې ډیر کوشش وکړو چې دا ځای کامیاب کو نو د دې لپاره نه خپل موږ او نه هم کارکون کې جته پروژه چې وسلای کم وسی ځکه انسانان دي خامخا یو ورځ به دغه یغه مش سر نور سره خلاصو
ورستی کې څه پیغام لري
ورستی کې دا پیغام لرو ژوند د کړهونو ډک دی او د خوشحالي هم ډک دی باید انسان په دواړو حالات کې نورمال ووسی نه د پریشانی په وخت کې ډیر پریشان او نه د خوشحالي په وخت کې دونه خوشاله سي چې نور خلک نویني باید نورمال انسان خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې په هر کار کې مینه روي ډیر شد باید یو انسان مینه رو وسی که خوشحالي وکړي که غم یې خوشحالي هم تیر دلري او غم هم تیر دلري باید هر انسان یو حوصله ولري
دوستانو د روژې په مناسبت مو یو ځانګړې مرکه اوریدل په دې سره په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سویل یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له احمد تکاس خبرو
نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د شاوخوا لس زره نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیل شو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال یاسین زیانن وویل بهرنی ځواکونه یو په بل پسې ساحه تخلیه کوي او د باګرام په څیر په خپلو لویو مرکزونو کې راټولېږي څو له هغه ځای خپل اصلي وطنونو ته ولاړ شي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د لوګر په مرکز په لالم ښار کې د پرونی خونړی چاودنې پر طالبانو واچوله حیات الله حیات وویل چې په هیواد کې د نامنیو بستر طالبانو خور کړی په هلمند کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي چې په دې ولایت کې سکل په څه باندې 4.5 هکتاره ځمکه کې زیره کرل شوې ده نوموړی وایي چې د هلمند زیره په هیواد کې دننه او بهر خنوم ګټلې د قرغزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره په لانجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د 13 ورځو نخته په دوام لا هم ترنګلای دی په دې سیمه کې د 13 ورځو په نخټو کې د ملکی وګړو په ګډون له څلوېختو زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په پام کې لري چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو اوکرين ته سفر وکړي او د روسي د ورستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي او شمالي مقدونیا وایي د کورونا وایرس پر ضد د سینوفام چینایي واکسین د 2 لک دوزو ترلاسه کولو وروسته غواړي په دې هیواد کې خلکو ته د کورونا واکسین د رسولو کمپاین پراخ کړي
مننه کوم تکاسه دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای شئ په تمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم د افغانستان سپورتي خبرونه
د افغانستان د پر اولمپیک مسؤلین وای د مایبینو د رمضان جام سیالي راتلونکوونی ته ځندولي دغه اولمپیک د نشرات برخې مسول کبیر خوشبین نن ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی و چې نن دغه جام لومړی پړاو سیالي د نخان وشتنی او پینګ پانګ برخو کې د مایبینو ترمنځ پیل شوی وای خو د زینو تخنیکی ستونزو او د لوغړ د نه چمتووالي لامل دغه جام سیالي راتلونکوونی ته ځندول شوی د افغانستان د پر اولمپیک مسؤلینو د دې جام د پیل هدف د غوړه چیرو پیژندل خودلی په بلخ ولایت کې د باسکیټبال د رمضان جام سیالي لومړی پړاو لوبي پیل شوې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې مسؤل مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي د شپږو نارینه او لوبډلو ترمنځ د 3 ورځو لپاره پیل شوې دي د ښاغلي قاری زاده په خبره دغه سیالي د بلخ ولایت د باسکیټبال فدراسیون په همکاري په دغه ولایت کې ترسره کیږي مجیب قاری زاده وایي دغه جام هدف د باسکیټبال لوبي پراختیا او د غوړو لوبغاړو پیژندنه د بلخ ولایت ملي ټیم ته ده او د هندستان کرکټ بورډ وایي په دې هیواد کې د کورونا وایروس تیز مسل ته پکتو ډیر احتمال شته چې راتلونکي نړیوال شلوریز جام عربي متحده امارات ته انتقال شي ټاکل شوی چې سکهال د کرکټ نړیوال شلوریز جام ووم پړاو سیالي په هندستان کې ترسره شي د لوبي شپږ میاشتې وروسته د اکتوبر په میاشت کې پیلېږي او د نومبر تر 14 دوام کوي په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان په ګډون 14 لوبډلې ګډون لري تیر ځل دغه سیالي او اتلولي ویسټ انډیز خپل کړی و
او سم د ژمنې سره سم د دو اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسید. اول به حقیقت څه دی ورو چې د افغانستان د امیر وختي وزارت مسولین د کورونا او با پر نوې ادرې میچپې پر خطرونو باندې خبرې کوي او دا چې څنګه مخنیوي کېدای شي او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
افغانستان هم د کورونا وبا د دریمې څپې له ګواخ سره مخ دی. دلته هم په اوسط ډول هر ورځ نږدې 200 تنه پر دې ناروغي اخته کیږي او په منځنۍ کچه د مړینې شمیر هم 50 تنه دی. خدای شمیري اوازې رسمي دي ځکه ډېر خلک لا هم د دې وبا په پیژندنه او وقایې او نور موضوعاتو کې توپیر چلند کوي. خو بیا هم ښکارا افغانستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا همره نه دی ځپلی. د دې ترخوا افغان حکومت د کویت 19 لپاره د وقایې په موخه د واکسینو لړۍ پیل کړې او عملاً دا بهیر روان دی. خو که دریمه څپه مدیریت نشي کوم وضعیت ته تلای شو؟ افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزی سره پر همدې او نورو موضوعاتو نن حقیقت څه دی خبرونه کې بحث او خبرې کوو. ډاکټر صاحب خر اغلاست ازادي راډیو ته
سلام. زیرمل ستاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ته د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو ته سلام احترام وړاندې
کوم. د کورونا وبا دریم څپه څه ده او څومره ګواښون کړه؟
حقیقت کچیرته موږ وګورو د تیرو څلورو نه را پدې خو په هیواد کې د کورونا پیښې مخ په زیاتې دي. یعنی د درېمې څپې تر شدیده تهدید لاندې یو. ډېرې لا تمداده چې زموږ ګاونډي هیوادونو کې پیښې زیاتې شوې دي او د هغې تاثیرات مستقیم زموږ په هیواد باندې دي. خو موږ د اوس لپاره د درېمې څپې تر شدیده تهدید لاندې یو. د امیر وختي وزارت په دا برخه کې ټول غاړین ترتیبات نیولې دي او کچیرته پیښې ډېریږي د هغې مطابق به د امیر وختي وزارت خپلې باقي کړنې ترسره کړي.
یو پښتنه شاید له خلکو سره دا ووسی چې لومړی چاپه وا دویمه چاپه وا او دریمه چاپه وا په توابت کې بیا په ټوله کې مرسر بلی چې څومره اپډیټ موضوعات را مخته کیږي هغه دام دي چې یو چاپه لبل سره د علایم او نورو په برخو کې توپیر هم لري. د ناروغۍ په د پیژندنې په برخه کې آیا همدغه سیده او کنه علایم او د ناروغۍ نخې امغه په خوانې دي؟
کچیرته من لومړی چاپه ته وګورو د کورونا د وایروس د لومړی منبع څخه یا بنیاد چې چیرته رامنځته شو هغه ته وګورو چې هغه د چین یو دیوان څخه و. نو په لومړی چاپه کې یوازینی وایروس همدا و چې په نړۍ کې رامنځته شولو او بیا وروسته د هغې څخه دویمه چاپه هم په همدغه ډول سره روانه وه. خو لومړۍ چاپه ډېره تهدیدونکې چاپه وه. دویمه چاپه ډېره یو څه نسبت لومړۍ چاپې ته دومره وخامت ډېر زیات نه و، تقریبا خاموشه غوندې چاپه وه. او درېمې چاپې ته که چېرته موږ راشو، چون د کرونا ویروس هغه تغیر د شکل کوي او ځینې جینونه د یو شکل نه بل شکل ته سره یو ځای شوي دي، خصوصا د اوس لپاره د اراضو علایمو د نظر د چین ویروس او د انګلیسي نوی ویروس سره فرق کوي. او یا د هندوستان کې چې کوم ویروس رامنځته شوی دی د کرونا دا سره یو څه توپیر کوي. په عمومي صورت سره اکثرا په ټولو کې ورته اراض دي، خو لکه د ټوخي موجودیت په یو ناروغ کې په لومړۍ څپه کې چې کوم د چین ویروس و هغې کې یو فیصدی لري او د انګلیسي نوا کې جدا فیصدی لري، یعنی کم وي. او یا هم په هندي نوا کې جدا توپیر لري. د طبي شدت هم همدغسې د درېمې څپې حالات د لومړۍ او دویمې څپې ترمنځ سره ډېر توپیر لري.
ګراف ورځ تر بله مخ په پورته کېدو دی د ناروغانو. په لومړۍ څپه او دویمه څپه کې هغه ډول چې رسمي شمیرې وي ثبت نه شوې، خپله د عامه روغتیا په خواړه او مسؤولانو نو هم دا خبره یاد کړه چې د افغانستان له نیمه ډیر نفوس په دې ویروس باندې اخته دی. ما مونږ فقط تر 30,000 پورې وتوانید رسمي شمیرې ثبت کړو. دا ځل هم د شمیرو د ثبت بهیر کې کوم بدلون راغلی کنه؟ هماغه ډول باید اوسي ځکه دلته یو شمېر مسایل شته. خلک ډیر نه غواړي چې لاړ شي یا دا ځان ثبت کړي، هم که ناروغي تشخیص کیږي په رجستر کې دوی نوم ولیکل شي.
بلې، حقیقت چې د کورونا پیښې که چېرته موږ په لومړۍ څپه کې وګورو پیښې ډېرې زیاتې وي او په دویمه څپه کې د یو څه پیښې کمې وي. خو هغه کسان موږ سره ثبت او رجستر دي چې کوم یې روغتون ته مراجعه کړې ده او خپل ټېسټونه یې ترسره کړي دي. پامدی اساس سره نو د ځینو فاکتورونو په دې کې رول لري چې ځینې وادوال روختون ته ځان نه انتقالوي، یعنی مراجعه نه کوي چې د هغې تر څو د پی سي آر ټیسټ تر سره شي، چې هغه مختلف فاکتورونه دي لکه اقتصاد د ټولنیز فرهنګي مسائل په دې کې رول لري چې که چېرته یو درمل ناروغه کېږي نو کورنۍ په ځینو لرو پرتو سیمه کې نه غواړي چې روغتون ته انتقال کړي او هلته ټیسټ ترسره شي، او یا هم ځینې خلک په خپله په ځان باندې شکمن شي چې زه کورونا یم نو خپله ځان په کور کې قرنټین کوي او خپل د ناروغۍ سیر پی کوي، نو دا بیا زموږ سره رښتیا هم نه ثبت کېږي. نو په همدې اساس سره پېښې په لومړۍ څپه کې ډېرې وې، او اوس لپاره په چې د درېیمې څپې تر شدید تهدید لاندې وو، نو اکثریت وګړي چې موږ په اکثریت ولایتو کې د ناروغانو لپاره د پی سي آر ټیسټ ترسره کوو، اوس اکثریت وګړي په دې کوشش کې دي چې روغتون ته مراجعه وکړي او خپل د پی سي آر ټیسټ ترسره کړي. نو په همدې اساس سره
د قرنټین په اړه باندې په وروستیو کې یو مسله مطرح شوه چې کابینې ته مو پلان وړاندې کړی او هغه په ټوله کې د ښوونیزو بنسټونو همدارنګه په ښار کې د ګرځ بندیز اول خو څه و دا پلان او رښتیا هم رد شوی دی؟
حکومت محترمې رهبرۍ ته داسې کوم پلان نه دی وړاندې کړی. اوس موږ د ګرځ بندیز لپاره او د قرنټین لپاره موږ ډېر واټن لرو، ځکه پېښې په هغه حالت کې نه دي چې موږ وایو چې پېښې ډېرې زیاتې دي او موږ باید قرنټین اعلان کړو یا ځینې تحصیلي نهادونه بند کړو او یا هم دې ته ورته نور مسایلو باندې پرېکړه ترسره شي. نو په همدې اساس سره بیا هم روغتیا وزارت دا په نظر کې لري، بالکل سل په سلو کې دا په نظر کې دی که چېرته خدای مه کړه پېښې له دې هم ډېرېږي او پوهېږو چې په تحصیلي نهادونو کې د ناروغۍ د شرایط ډېر دی، نو په همدې اساس سره په هغه وخت کې به بیا موږ د حکومت رهبرۍ ته خپل وړاندیز کوو تر څو په دې اړوند چې کوم لازم تدابیر دي ونیول شي.
د واکسینو بهیر ته که راشو څه ډول روان دی؟
د اوس لپاره په څلور دېرش ولایتو کې د واکسینو د تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره روانه ده. د 350,000 څخه ډېری وګړي واکسین شوي دي.
کومې کټګوریو خلکو ته دا واکسین شوی دی؟
په لومړي سر کې خو موږ یوازې امنیتي ارګانونه، روغتیایي کارکوونکي، د رسنیو همکاران، د مکاتبو اساتیدو ته موږ واکسین تطبیق کولو. هغې څخه وروسته بیا 12 طبقې نور وګړي مو په د واکسین په تطبیق په لړۍ کې شامل کړل، چې خوشبختانه موږ واکسین اوس همګني کړی، یعنی ټول هغه کسان چې عمرونه دي 13 کلونو څخه لوړ دی هغوی ته موږ واکسین تطبیق کوو، او کوم میندې چې حمل لري او یا خپل ماشومان ته شیدې ورکوي هغوی ته واکسین نه تطبیق کیږي.
ډاکټر صاحب، څومره واکسین لرو د نن اوس مهال په افغانستان کې؟
واکسین هېواد ته چې انتقال شوی 500,000 واکسین د هندوستان هېواد څخه و، 400,000 واکسین من د کوواکس فسیلټي یا د واکسین نړیوالې ادارې څخه هېواد ته انتقال شوی، چې ټول واکسین زموږ 900,000 و، چې له دغه واکسین څخه موږ دوز لپاره کار اخلو او یعنی وګړو ته تطبیق کوو. خو 400,000 واکسین د هغه واکسین دی چې د 14,000 واکسین چې د کوواکس فسیلټي څخه هېواد ته انتقالېږي د لومړۍ محموله وه چې انتقال شوې ده. یعنې اوس لپاره ما چې مخکې ذکر کړه 350,000 دا کسان دي چې رسمي شمېرې دي چې یعنی موږ سره ثبت دي چې موږ هېوادوالو ته واکسین تطبیق کړی دی، یعنی هر څوک چې واکسین کوي هغه له موږ سره ثبت کېږي، او د امنیتي ارګانونو معلومات موږ ته نشته. نو کوشش مو دا دی چې له دې واکسین د ختمېدو سره نور واکسین هم انتقال کړو.
صحیح. د دې بهیر په بتیواله باندې هم یو شمېر بحثونه شته چې واکسین د تطبیق لړۍ ډېر ورو روانه ده.
د هغې په مقابل کې ځینې افواهات رامنځته کېږي، ځینې منفي فکرونه رامنځته کېږي. نو دغه منفي فکرونو د مخنیوي لپاره یو وخت ضرورت شته تر څو هېوادوال په دې باندې قانع شي چې واکسین یو ښه ګزینه د کورونا ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس الحمدلله خلک په دې پوه شوي دي چې واکسین یو بهترینه لار د کورونا د ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس هغه ستونزې وو چې نجونه چې لومړی موږ ورسره یعنی په عام ډول سره مخ نه وو، خو ډېر کمه فیصدي وګړو په دغه برخه کې منفي فکر درلودو، هغه هم اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي. نو په دې اساس سره
پدې ورسته ورځو کې کچر ته زموږ د واکسینو د تطبیق ارقام ته تاسو وګورئ چې د 10,000 الا 15,000 په شاوخوا کې موږ وادول ته روزمره ډول سره واکسین تطبیق.
ډاکټر صاحب زما ورسته پوښتنه د واکسین د کې دوه ورسته ځنیو خلکو دانی واکه هم کړی دی چې په بدن باندې دی او ډول ته راغلی دا د ماغه طبي برخه مسأله ده چې د واکسین نه ورسته د انسان په بدن کې را برابرۍ کې او کنه د واکسین پر کیفیت باندې بحث دی.
داخل مقابل مقابل یعنی ټول خلکو کې دا حالات نه رامنځته کیږي په ځینو کې رامنځته کیږي دا کوم چې د زرب د نهیې سروانه درد یا پرسوب یا د ځانګر یا کساله د یو څه بې اشتهایي دا د واکسین نارمل پدیده ده. دا د هغه واکسین چې چا ترلاسه کړی هغه ته یو ښه خبر ده، هغه شخص ته چې ګویا واکسین یې ده په وضعیت باندې مثبت تاثیر کړی دی، یعنې د واکسین تاثیرات یې ده په وضعیت باندې شروع شوي چې دا د څلېرش نه تر اته څلېرو ساعتو پورې دوام کوي. دا ښه خبر دی شخص ته، په دې باره کې هیڅوک باید تشویش ونه کړي. دا د واکسینو په کیفیت باندې کوم تاثیر نه لري. واکسینو کیفیت
افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایان ډاکټر میرویس علیزی له تاسو ډیره مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوڑاون کای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. اونې وړاندې د کتاب نړیوال ورځ ون مانزل شوا. په دې پلمه د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینو ځوانانو کتابونه پریخي او خپل ډیر وخت ټولنیزو شبکو او کمپیوټري لوبو ته ورکوي. دا دې کار پایله څه کیږي او څه ډول ځوانان کولای شي چې د ټکنالوژۍ په دې مصروف نړۍ کې بیا هم د کتاب یاري پرېنګ دي. کتابونه هغه مشالونه بلل کیږي چې رڼا یې د ډیرو ژوند بدلولای شي، خو ویل کیږي په افغانستان کې لا هم کتاب هغه مقام نه لري چې باید ورکړل شوی وای. د کتاب خپرندوی ادارې وایي چې زر ټوکه کتابونه یې هم په کلونو نه خرڅیږي او له دوی سره یې خېوي. اوس چې ټکنالوژي ډیره عامه شوې دا خبره هم کیږي چې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت ټکنالوژي ته ورکوي او هلته ټولنیز شبکې کاروي یا هم لوبې کوي چې دا ډیر مصروفیت یې د کتاب مطالعې ته نه پرېږدي. د کابل اوسیدونکي صالحه وایي پخوای مطالعه ډیره کوله خو اوس یې موبایل لسترګونه خوا کیږي.
زه خپل خو ډیر موبایل کاروم او ټولنیز رسنۍ ډیره ګټه اخلم. مخکې به مې ډیره مطالعه کوله خو اوس څه شی ضرورت مې موبایل نه انټرنیټ نه اخلم، نو زه کتاب سره مخکې نه علاقه ډیره کمه سوې ده. نو هر شی سره ډیر کاروي لامه سره عادت کیږي، لکه څنګه چې ما خپل موبایل نه ډیر استفاده کول د مطالعې برخه کې هم داسې موبایل سره عادت شولم. او که کتاب ډیر کاروي نو کتاب سره عادت کیږي، او که موبایل کاروي نو موبایل سره عادت کیږي.
دا نیمروز پوهنتون استاد ظریف یوسفزی وایي دا چې ځوانان ډیر تمایل د ټکنالوژیکي وسایلو کارولو ته لري او د کتاب مطالعه مهمه نه ګڼي، وجه دا ده چې دوی د مطالعې له ارزښت خبر نه دي.
مشکل دا ده چې زموږ ځوانان متاسفانه تر اوسه د مطالعې په اهمیت نه پوهیږي. دوی داسې فکر کوي چې موږ چې څه هدف ځان لپاره ټاکلی هغه د موبایل لارې رسیدلی سو، خو تر ډیره بریده که زموږ ځوانان غواړي چې ځانونه د سیالانو سره سیال کړي، ځانونه په علم سنبال کړي، دوی دې باید مطالعې ته مخه کړي.
د کتاب لوست ټولنې مشر ادریس سیاوش چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ګرځېدلی او په کلیوالو سیمو کې کتابونه ویشلي وایي هلته هم د کتاب لوستونکي کم دي.
له بده بخته جنگونه دي، غلطه فقر ډیر لوی لاس لري چې غلطه پیسې نسته، خلک له فقر سره مخامخ دي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې خلک د کتاب په ارزښت باندې غلطه بیخي نه پوهیږي، ځکه هم په هوا نه ده سوی، غلطه روشن فکران نه دي تللي، غلطه دا وایي چې د کتابونه لوست او په ژوند کې تغیرات راغوستي نه دي تلي چې کمپاینو کې چې کتاب یا نه او د ځوان او د سپینګری د نه پټوله کې د هر انسان په ژوند کې څومره تغیرات راوستي شي.
ځینې ځوانان دا خبره هم کوي چې دوی په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، خو د حیران پونم یو ځوان بیا وایي چې د خپل د مطالعه لپاره موبایل واخیست خو په موبایل کې دومره کیسې وي چې د مطالعه ته پرې نه خوت.
لمړی مخپل چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیست یو دم دې لپاره مې اخیست چې ولې دا په دې کې مطالعه کوم. ما ډیر داس شیانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه لاغې مطالعه نه هم وباسلم چې کوم ما په کتابو کې کوله. لکه نن سبا تاسو خپلېږي کلش هغه شوې ده، فیسبوک خو به عام شوې ده، او نه سي نور ډیر شیان دي. دا صحیح ده چې موږ لپاره یو لوی سہولت ده، اما دا دې لوی سہولت څخه لپاره د دې ته د ګټه اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت ده، یو فکر ته ضرورت ده، د انسان مفکورې ته ضرورت ده چې هغه باید انسان ولري خپل مسؤلیت بهتره احساس کی مال طبيعي له دې سہولت څخه ګټه اخیستل شي.
لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي مطالعه په کمپیوټر او موبایل کې هم کېدلی شي، خو مهمه ده چې په دې فکر وشي چې ګټوره او متمرکزه مطالعه چیرته او څنګه کېدلی شي.
د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو مادیده ته دا ده چې کتاب هر چیرې درسره نه وي، خو الکترونیکی کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آیپاد کې دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړي ویل ویل لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. نو هر یوې ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
د دانش خبرندوی ټولنې یو مسول سپین سهار وایي د مطالعې فرهنګ کمزوری دی او شته ډیر ځوانان چې د کتابونو پر ځای مدام موبایلونه سترګو ته نیولې وي. خو د ده په باور ځوانانو ته باید انګیزه ورکړل شي چې له کتاب سره یې علاقه پیدا شي.
د کتاب لوستلو فرهنګ زموږ په وطن کې تر اوسه لا ډیر عام شوی نه دی چې دې ته ډیر زیات کار کول پکار دی. خلک کتاب لولي فقط یوازې یو وړه انګیزه غواړي چې د ته د کتاب لوستلو انګیزه ورکړل شي چې ته که کتاب ولولي د ژوند ښه بڼه ترې زده کولی شي. لږ تر لږه له تانه یو مثبت فکر انسان جوړولی شي او مثبت فکر انسان مهربانه انسان وي. مهربانه انسان ته زموږ په کورنیو کې اړتیا ده، زموږ په دې ټولنه کې اړتیا ده، زموږ په دې جنگ ځپلې ټولنه کې مهربانه او مثبت فکر انسانانو ته زښت ډېر اړتیا ده. که څوک وایي چې زموږ الکان مثلا گیمونه وهي یا مثلا فیسبوک کې مصروفي، خو تاسو ورته ووایئ چې لس دقیقې وخت ورکړه. هغه چې یو شرز د لس دقیقې دغه وخت ورکړ په دې خوند چې یو ځل دا روک دی استخپله بیا هغه اضافي کارونه پرېږدي کوم چې د په ګټه نه وي، ځکه دی بیا په خپل ګټه او تاوان باندې پوهېږي او د کتاب په هغه خوند باندې دی بیا پوهېږي څخل خوند ترې نه واخیستلی شي. نو زه داسې فکر کوم چې یوازې یو انګیزه په کار ده چې د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامونګ ته یو څه کار وشي.
سپین سهار وایي هغه کسان چې مطالعه کوي ځینې یې په ټولنیزو شبکو کې له ده سره ملګري دي او کله چې دوی نوی کتاب چاپوي له دې لارې خبروي چې بیا هغوی د کتاب اخیستلو ته ورځي، ځکه خو نوموړی ټولنیزې شبکې د مطالعې لپاره یو خنډ نه بلکې یو فرصت بولی چې ځوانان له دې لارې له ښو او نویو چاپ شویو کتابونو خبرېدلی شي.
اوس خلک ډیر ښه شوي، په ځانګړي ډول ځوانان کتابونه لولي، کتابونه پسې راځي، چاپ شوي کتابونه له ځان سره وړي. د دې یو غټ رول د سوشل میډیا هم دی چې په سوشل میډیا کې کتابونو ته ډیر زیات کمپاین کیږي. دوی بیا راځي فزیکي کتابونه اخلي له ځان سره وړي کورونو ته ولولي. البته ځینې خلک دا باور هم لري چې دغه سوشل میډیا د کتاب لوستلو د فرهنګ په کمولو کې رول لرلی دی، خو زه داسې فکر نه کوم. زه فکر کوم دې په زیاتولو کې رول لرلی دی. د کتاب لوستلو فرهنګ د سوشل میډیا له لارې ورو ورو عامیږي. د آنلاین کتابونو په دومره اغیز نه ده کړی چې خلک وایي چې فزیکي کتاب وسوک نه اخلي، چاپ شوی کتاب نه اخلي، نو آنلاین مطالعه کوي. آنلاین مطالعه زموږ په وطن کې بیخي ډیره کمه ده. یو آنلاین کتابخانه جوړه شوې ده په دې فیسبوک کې، کتابونه د خلکو سکین کوي، بی پی ډی اف هلته چي. نو ما دانش صاحب تورته ویلې چې د دانش خبرندوی ټولنې یو څه کتابونه چې په دغه 13 اونۍ کې چاپ شوي دا چا سکین کړي اچولي دي، دا خو به کتاب خرڅ نه شي. غلط ویل پرېږده چې وایي چې خدای دې خلک دومره تکړه کړي چې دوی پی ډی اف کتابونه ولولي، زموږ کتاب دې نه خرڅېږي، ستونزه نشته. نو د کتاب لوستلو فرهنګ ورو ورو د امیدو لور ته روان ده، خو څومره چې باید هم شوی همره ډیر نه دی. یوسف پورې له
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولی ځینو ځوانانو کتابونه پریخي او خپل ډیر وخت ټولنیزو شبکو یا کمپیوټري لوبو ته ورکوي، او دوی څنګه کولای شي چې د ټولنیزو شبکو د کارولو ترڅنګ کتاب ته هم وخت ورکړي؟ په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد سید اصغر هاشمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد، لومړی که دا راته ووایه چې ولې نن سبا ځینې ځوانان مثال موبایل ته کمپیوټر ته ډیر وخت ورکوي، په ټولنیزو شبکو کې مصروف وي خو کتاب نه راخلي، مطالعه نه کوي، عوامل یې ستاسو په نظر څه دي؟
زموږ ستاسو په ټولنه کې کتابونه خو ډیر پخوانه موجود وو په افغانستان کې، یعنی د ځوانانو لپاره په انټرنیټي شبکو کې دوی ویډیوګانې هم ګوري او ځینې نورو او روزمره مسایلو سره هم مخامخېږي، او دا هم نشو مشخص کولای چې آیا څوک چې د انټرنیټ نه استفاده کوي دوی د مطالعه پر لپاره کوي که نه د نورو مسایلو لپاره کوي. زموږ ځوانان ډیر وخت د انټرنیټ نه منفي استفاده کوي. په دنیا کې د هر شي نه موږ چې کله استفاده کوو مثبت او منفي خواوې لري، همدغه د مثبت او منفي خواوو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو چې د مثبتو خواو نه استفاده وکړو، منفي خواو نه استفاده ونه کړو. انټرنیټ هم په همدې شکل باندې یو خوا یې د پایلې مثبته ده او بله خوا یې د منفي ده. خو که چیرې د انټرنیټ نه ډیره استفاده وشي یو زیان دا دی چې انسان په یو ډول روږدې کیږي، ځکه چې د انټرنیټ نه استفاده که ډیر وشي سړی پرې عادت کیږي او بیا مجبور ده چې د روزمره ورته ډیر وخت ورکړي. دا شعاوې دي او دا شعاوې کاملا په مستقیم ډول باندې د انسان په داخلي نظام باندې تاثیرات لري او ډیر بد تاثیرات هم درلودلی شي. که چیرې ښه استفاده ورنه ونه شي د انټرنیټ نه، نو ډیره ناپوهي به زیاته شي او د دې ناپوهۍ د زیاتېدو زیانونه زموږ او ستاسو ټولنې ته زخته زیات دي چې روزمره موږ تاسو په ژوند کې ګورو.
نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان په دغه وخت کې چې ټکنالوژي ډیره مهمه ده څنګه کولای شي مطالعې ته کتاب ته وخت ورکړي؟
حل لاره یې دا کېدلی شي چې په مکتبونو کې ډېرې ښې کتابخانې باید موجودې وي، متعلمین دې ته تشویق شي چې دوی روزمره یا په هفته کې په اونۍ کې یوه ورځ دوی لاړ شي هلته مطالعه وکړي. استادان باید ډېره مطالعه وکړي تر څو متعلمین زده کړي چې مطالعه بهترین شی ده. او همدارنګه په پوهنتونونو کې باید ډېرې ښې مجهزې منظمې کتابخانې وي، د دې کتابخانو نه استفاده وشي. همدارنګه د پوهنتون په سطحه کتابخانې وي، د پوهنځیو په سطحه کتابخانې وي، او متعلمین او محصلینو ته لارښوونه وشي چې دوی مطالعه وکړي. مطالعه بهترین شی ده، دوی باید په داسې شکل باندې تشویق شي.
استاد، یو خبر دام کېږي چې که په کور کې کتابونه وي کېدای شي کتاب هم راواخلي د یو څه وخت لپاره ویل ولي، نو ستاسو په نظر دا څومره مهمه ده چې ځوانان خپلې شاوخوا ته یا په خپل کور کې حد اقل یو وړوکی کتابتون ولري چې دوی د دې تر څنګ چې ټکنالوژي کاروي کتاب ته هم وخت ورکړي، مطالعې ته هم وخت ورکړي؟
څه موده مخکې په پوهنتون کې د سلو یو سلو پنځوسو محصلینو سره مخامخ ولاړو، هم د دې خبرې پوښتنه مې وکړله چې څوک په کور کې کتابخانه لري؟ هیڅ چا نه درلودله. او همدارنګه د دې پوښتنه مې وکړله چې تاسو په شپاړس کالو کې، هغوی نن سبا فارغېږي، تاسو په شپاړس کالو کې څومره کتابونه لوستي دي؟ یو کتاب چې منظم لوستې وي او یوه نتیجه مو ترلاسه کړې وي. دې پایلې ته ورسېدم چې دوی په شپاړس کالو کې زیاتره دا د زړه خبره ماته وکړه چې موږ شپاړس کتابونه دي لوستي. نو باید دوی تشویق شي، استادان یې تشویق شي، تشویق کړي چې دوی مطالعه وکړي. دا یې هم یوه د حل لاره کېدلی شي. هر کور باید یو کتابتون، یوه کتابخانه ولري. موږ په کور کې د هر شي لپاره ځای لرو خو د کتابونو لپاره یې نه لرو. حل لاره یې دا کېدلی شي چې کتاب ته تبلیغ وشي، همدارنګه کتابخانی جوړی شي او د کتاب لوستنې سیالي جوړی شي، خو کتابونو ته کال په کال انعامونه ورکول شي، او داسې نورې حل لارې هم کېدلی شي. یعنې د مملکت په سطحه باید ورته کار وشي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
زبر تپا تیا کسر شکنا